مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 25مه نیټه ده زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم پر روان خبرونه کې به د پاکستان په سند کې ګرمي او د قبایلی سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه وړاندې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکه د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د اټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیگا خبریالانو ته وویل
پچھلے چار دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے روغان راول شیول چھ پہ تاریخ کی سارے لری تروسا پورے منگ نیتی دے ونین در ناروغانو درمل نہ کڑے او دے تر سنگ تر دے دم آواز زمنگ روختن کے تو دو خلا ملا ترے سولس کسانو پر زون بائل لے
په عین حال کې د سیند وزیرالله سید قائم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت اچولې ده دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولس ته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ټاکنې کیږي د پولینګ سټېشنې په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره بلدیتي ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلي سوي وي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوي وي د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان سوې په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي ټاکنې د مې پر 1.5 نیټه سوي وي او عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیرانن په د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې شریک شي له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به په همدې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه نور معلومات نه دی ورکړي خو ویل دي چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ جاري وساتي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ پر مولوی عبدالرشید بلوچ بندیزونه ولګول ادعا کوي چې مولوی عبدالرشید بلوچ د طالبانو جګپړی چارواکی دی نوموړی یو کال مخکې افغان چارواکو نیولی و د خزانه وزارت وویل مولوی عبدالرشید بلوچ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی و او د پر ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي وفایزاده څرګنده کړې چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي نوموړي د دې شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات نه دي ورکړي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس ایتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په دې بندیزونو کې د نرمي په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو کې اشکیلو غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړې. د خبرو نو پای او ستاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي، یو په 1.03 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.05 روپۍ او 50 پیسې او په 1.05 روپۍ او 50 اویا پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ لس پیسې او په 1.45 روپۍ 50 دیرش پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او 25 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې، او یو افغانۍ په 2 روپۍ 2 اویا پیسې او په 2 روپۍ 4 اویا پیسې، او 2.75 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به آسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 26 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیره تر 900 هم اوښتې ده. د شمالي وزیرستان بې کورسوي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تېروي چې انتظام یې د پاکستان پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسېدونکی د خپل حالت په اړه څه دا ډول وایي:
کیم کې اوس ځانده تلیدې سي لکه قیدی چې ویزه کې په خپل مرزي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستې شي، نه ته په خپل مرزي باندې خپل خزه بهر یا سي شي، لکه هر څه د فوج په اندر کې دي.
د خبر ایجنسی د باړې کخیل قبیله کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړ سوې، خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوي نه دی ورکړي چې وعده ورسره سوي.
مونږ ته خو دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپس وشي، د واپس اسره به مطلب دی چې اوبه او بجلی او روډونه او ترایکتي کورونه او سکولونه، خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ ګوند په مشرۍ له مرکزی حکومت سره اختلافات زیات شوي دي. دا چې دا ګام په ځانګړې توګه لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مخالفت په مرکزی حکومت ته څنګه تمام شي، د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي:
واکمن حکومت خلاف کده یو تاریخ سلسله جوړیږي، نو زما د څه شال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړه شول، چې دا ډول په کراچي کې د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. بلخو د موسمیات محکمه چارواکي وایي چې په کراچي او سند کې به نن د تودوخې درجه راکښته سي چې له کبله به موسم د معمول اړخته راسي، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپی جوپی ناروغان روان دي. په دې اړه نور تفصیل د سراز ظهیر په دې راپور کې واوري.
سرکاری ټلویزیون وایي چې سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او انتظامی ته هدایت جاری کړی چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپیتال ویاندا ډاکټر سیمی وایي چې په اسپیتال کې د مړو شمیره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمیر حالت مرګونه دي. د غرنګ د سیول اسپیتال ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر مظفر حسین وایي چې د دوی په اسپیتال کې د مړو شمیره تر یو سل دروي شتا رسیدلی دا. لدی سربیره د کراچی په میټروپولیټن اسپیتال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیتال کې شپږو یا کسان نشوي دي. لدی تر څنګه د کراچی په چمن میډیکل انسټیټیوټ د ماشومانو سرکاري اسپیتال، قطر اسپیتال، ضیا الدین انډس او د لیری جنرال اسپیتال ته هم یو شمیر مړی راوړې شوی دي. د خیر خیګړی او غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکی امان الله مشال ریډیو ته اووی چې په 13 شپږو ورځو کې یې مرکز ته د 800 نزیات مړی راوړې شوی دي او دا محل هم د 100 نزیات مړی په ای دی سرطخانه کې پراته دي.
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زمنګ مرکز ته راوړې شوی دي او هغه په سرطخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مري هغه راوړل کیږي.
کله چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پوښتل نو هغه وي
کراچی موسم خو باید ان شاء الله نن آنورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پرشر سیستم په سرفیس باندې او های پرشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شي. چې کمزوري شي نو خپل کنورجنس والا سیستم به دوباره شروع شي او سر به دا ګرمۍ دا دومره حد ته چې کوم دغه دا باندې کم شي.
یاد دي چې له 1300 زراسي په کراچۍ او د سند صوبې په نور یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي وه او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلی و چې له کبله په دومره لوی شمېر کې خلک مړه شول. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 1 مئی د تر سره سو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجه به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 1 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجه پرون اعلان شوې. په دې اړه څو شېبې وړاندې له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان تفسیر را سره شریک کړی. تاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی. په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي، ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه. په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل یا پولنگ سٹیشن باندې به بیا ټاکنی کېږي. د دې لپاره نیټا نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور شپاړس کونسل کې به بیا ټاکنی کېږي. دغه شان د نوقار 2 کم یونین کونسل دی، په هغه به ټاکنی کېږي. دا ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړیږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دی اکثریتي رای اغشت دی یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوی دی، نو هغه به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوې دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نه وي شوې او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغه کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې، هغه وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سوادی، مردان، چارسده او تورغر کې اکثریت دا کړې دي. دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په ښکته او بره دیر کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي په ضلعي حکومتونه، نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلیرش ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې څلور اتیا زره کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په درې څلوېښت زره چوکور چې هغې کې ضلعي کونسل و، تحصیل کونسل و، ویلج کونسل او نیبرهود کونسل، په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د قبایلي سیمو د وګړو د ستونزو په اړه ستاسو پام راګرځوم. د ایف آر بنو په بکخیل کې له شمالي وزیرستانه د بېکوره کړل شوو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول انتظام یې د پاکستاني پوځ په لاس کې دي. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال ووژل شول او نه نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تېروي، مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شوو خلکو لپاره دا مهال د ایف آر بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 60,000 کورنۍ ژوند کوي. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتېرو په ډزو دوه بېکوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي، د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي، چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راوستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راوستی شي. لکه هر څه د فوج په اندر کې دي، په امیر خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینا بېکوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میشت دی، وایي سختو حالاتو او بېکورۍ مېرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي.
د
بکخیلو کیمپ په څلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوي دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څوک په قطار کې ملاویږي او د پوځ لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی. د بکخیلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منشتو کډوالو د ستونزو په اړه رابطه وکړه، نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي: په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوي چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکل راغلی شوی دی. هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان، ښځې او ماشومان بې هوشه کیږي. د ده په وینا د دوو کیلو کجورو لپاره هر کډوال د دریو نه تر څلورو ګنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوسو د خیبر ایجنسی پر لور، د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیلې کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ یې بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړې چې وعده ورسره کړې وې. دوی وایي چې نه یې د اوبو او بجلی نظام بحل سوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل سي. بلخو د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړۍ د خلکو دغه ټولې ستونزې یې په پام کې نیولې او دلته به ډېر ژر د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې اکاخیلو قبیلې مشران وایي چې خواوشا درې میاشتې وشوې چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوې دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاوو ورکولو وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو قبیلې یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وایي
و د بحالې لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و، روډونه هم خراب شوی دي و بجلی هم خراب دي، ترانسفرمر هم څه په ګولولو کېدلی دي، څه خلک وړی دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللی دي، هغو ترانسفرمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته، هغې بجلی نشته، ځکه چې بجلی خو بالکل نافید ده.
او د اکاخیلو قبیلې یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات داسې بیان کړل.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپسي وشي، د واپسي مطلب ہے چی اوبا و بجلی و روڈونا و ترکتی کورونا و سکولونا و مطلب دار چی ہر سہولاتو دے مسپتولونا دا ہر شب مطلب ہے چی وسترا وسترا ٹکے گی ترنن تاریخ پر خو چی مونگ تلی یو دا نور شاین خو پرے دے چی دے اوبا شاین از جوت ضروری بل شاین نشتارے خو ترو سا پر اوبا نشتارے چلور چلور ملا لری اوبا پا گوڑیو کے پا خورو پا کچرو بندے و پا سرون بندے و پا گوڑیو کے دا روڑی خواغ ملوی
د باڑی اکاخیلو تاسو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باڑی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي، نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکٹرز ټارګټ کړی دي چې پاره کې واټر سپلای ده، هغه کې روډز دي، هغه کې بجلی ده، هغه کې سکول دی او هغه کې هسپتال دی. د ډوګری په هسپتال کار جاری ده، انشاءالله د دیر روان 30 تاریخ پورې به پکې او پی ڈی کلاو شي. بیا کم چې اکاخیلو کې سی ڈیز دي یا سی ایچ سیز دي، نو هغه به ډېر اسه فنکشنل شوي دي او څه کې لږ کار مار پاتې دی. پاتې شو د سکول خبره، نو سکولونه فنکشنل شوي دي. مونږ په ټینټ کې شروع کړی وه، د هغې دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي. په شارټ ټرم کې دا و چې مونږ ټینټس ورکړه او میک شپ ارینجمنټ هم وکړو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروسته اوس خلک ورته ستنېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. د پېښور پر ورسک روډ واقعه د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر ورسک روډ له 200 څخه په زیات ماربل او چپس فیکټریانو کې له نیمایي زیات فیکټریانې بندې سوي دي او که لوډ شیډنګ هم په دغه پیمانه روان و، نو ویره ده چې ټولې ماربل فیکټري به بندې سي چې ورسره به په زرګونه کارکوونکي هم بې روزګاره سي.
دوی دا خبری پرون په پېښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړې چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یوې فیکټری مالک رحمان علي مشال رډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شډنګ له وجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار په ټپه ولاړ دی او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګاره شوي دي.
دو ګنټو له بجلی راشي دو ګنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چوټي کې نو تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوډ ان لوډ والا خو بیخی کپدی چې پروډکشن نشته دی. ډاکټرانو والا فارغ دي, مزدوران فارغ دي, ټریلو والا افغانستان ته ډیر مال ځي, هغه ټول کسان فارغ دي. کوم چې د کارخانې دننه مزدوران دي نو هغه بس فارغ ناست دي, لپاره ناست چې یاره مالک دا وړکوي چې یاره دا لیبر بیا راټولوم یا د استادان بیا, نو بس صرف دا مجبوره ده وجه کې نو نور کار نشته دی, بند دي ولاړ دي.
ورسک روډ باندې د یوې بلې ماربل فیکټری مالک رومان شاه وایي چې د لوډ شیډنګ له وجې فیکټری بند کړې ده او مزدوران یې هم فارغ کړي دي.
موږ داسې چې فارغ کړي دي د لوډ شیډنګ له وجې نه, لوډ شیډنګ فارغ کړي داسې چې مطلب دا چې بجلی وینه او د دې تنخواګانې د دې دغه موږ باندې اس بي سي لکه را کېږي که نه, نو لازمن بیا به فارغ وو ځکه چې موږ ته مخې له څه نه راځي, پروډکشن زموږ نه کېږي, کار نه کېږي, نو خامخا لازمن به فارغ وو. نو د دې وجه نه هم دل تراغې دي چې مطلب دې لازم مسله حل شي, ناغي مسله مو حل شي, دم د بجلی مسله چې حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټري همت شاه وایي چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانې د لوډ شیډنګ له وجې بندي شوې دي او که د لوډ شیډنګ ستونزه هوار نشو نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دې وخت کې نیمه زیاتې بندي دي او دا نیم داسې په دې اثر باندې چې ځخیر کړه د بجلی به حل شو نو لیبر ځان سکه نه وي, کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندي کېده په ټوله بند شي. دې کې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او کبه د دې سره ریلیټډ دي څه کوم لکه فرض کا د غرنا گاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والے پک اپ والے دی لوډ ان لوډ والے دی لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې تیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک صوبایي سملی ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبای ته لخپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او کپ یو هفته کې دننه صوبای ته د بجلی پوره برخه ور نکړي شو نو په خبره وابډا هاوس با احتجاجن اوتړي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې یو شمیر کسان د بجلی پیدا کول لپاره لمرینې شیشې یا سولر پینل زخلی. د روژې د میاشت کې د ګرمۍ د کمول لپاره ولس د لمر شیشې یعنی سولر سیستم لګوي. د دوی په وینا حکومتي بجلی هسې هم نه وي او ګرمۍ هم ډېره زیاته سوي وي. دوی وایي چې څومره د بجلی د یوې میاشتې بل راځي په هغه پیسو دوی ځان لپاره یوه شیشه واخلي چې تر 15 کال زیات کار کوي. په دې اړه زموږ همکار شاهنواز ترکسي راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د انور دغه شیشې چې بیلابیل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلف وي په عمومي دوکانونو کې هم ملاويږي. نن سهار په شوقدر کې سپینګری فقیر کاکا چې ویلې د ګرمۍ لپاره دوه شیشې لوړاندې خسته خو د روژې د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یو شیشه بل هم اخلي.
په دې شمسیانو باندې خپل وخت تیرو چې شمسی نه وي نسو بل دوبونه موږ تنګي په خوا باندې موږ په کویانو نه دغه اوبه راایستلې په کرکوړو اوس هغې ته موږ موټرې لګوو دي مان کې بجلی نشته دی د تندې نه خراب نه جنریټرې په کرۍ باندې وړو نه بازاره یا چا خپل واخیستل په هغې اوبه راوباسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د وړې کورنۍ پرې ډیره گزاره کیږي.
دوه پکی چاله یو درې بل پچاله سرکار بجلی شته نه کنه نو دا بزرم چې حکومت مجبوره را چې حکومت پخپل دغه لګولې پیښور کې دا شمسیانو لګولې.
او یو دکاندار چې د دکان مخې ته دوه شیشې خود وي او د دکان دننه د هوا پکوته ترې تارونه هم راوستلی وو. وی ویل
ته حسین بادشاہ د شپقه درنه یاره شیشې دی وجه زکه چې ګرمي ده او روجه ده زه مجد بل نه تقریبا کم خرچه پر راضی او ټول عمر د اخلاص او سوال او مننت نشته چې اوس په بجلی شو رسته برا شو بیا برا شو.
شاکر الله مومند غسول یعنی د نور شیشې خرڅوي نو هغه وویل چې د روژې نه وړاندې روزانه د هغه تر د 1500 پورې شیشې خرڅې دي او سږ کال خر زیات شوی ولې قیمتونه یې کم شوي دي
او قیمتونه هم د پروس کال نه ښه دي او د هغې غټه وجه د خرڅېدو دا ده چې د پروس کال په نسبت بجلي هم ډېره زیاته خرابه ده ګرمي هم زیاته ده او سولر قیمتونه حکومت ښه کړې ټیکس یې پې ختم کړې د هغې په وجه هم ډېر زیاته خرڅېږي چې ما ته درنه نه شي نو تقریبا چې کوي 15 کاله پورې کار کوي
د دکاندارانو په وینا چې د هغوی نه شیشې او یو پی اس ماشینونه اخیستونکي د شوقدر نه علاوه د محمود جنسې 400 او خوشه سیمونه هم راځي او د روژې نه وړاندې او وروسته هم د ګرمۍ له وجې د اخیستونکو شمیر لا سیوا شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د پاکستان په سین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتی دی حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د کرب پر خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي بلدیاتي ټاکنې کوي دا پولینګ سټېشن په 1500 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وکړ ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ژغېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع بحث وکړ ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نه شي او د ده په وینا دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي اوس ورسېدلی د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي راځي چې ورته غوږ شو
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده ورځپاڼې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي ورځپاڼې لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خواله راغلی دی ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځینې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړې کیږي ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو 4 ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدلو په اړه مقاله خبره کړې ده بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپیش مهم چیلنجونه په ګوته کړی دی او لیکي چې یاد ډاله خپل یغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دوار مقالو مهم ټکی مليحا امیرزاده درته اوروي.
فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه کې تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي، چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غزیدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر ردعمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي کې دغو دوو غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې یاغیتوب د خپل طریقې او د خپل اوږدمهاله بقا لپاره پر راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نخکاري، کابل له پاکستان نه تمکوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي، خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوول چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک.
د شاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیک کی اړخي خبري روان دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط شسوي او پراتلونکي کې بل پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کارښته نو غوړ د پاکستان سره روابط خشي، او پاکستان کې ځینې کارښته نو غوړ د افغانستان سره روابط خشي. هغه په خپل سیاستونه کې د افغانستان او پاکستان روابط هم خشوي او هم واضح شوي دي. په مګر دا روابط له تر څه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. په اسلام آباد کې بیګړی خبری غونډه ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوڅ ویلي چې د راتلونکي یعنی جولای میاشتې له 15 نیټې څخه به په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن پیل سي، کوم چې به د روان کال تر اخره سرته رسول کیږي. دغه خبری غونډه چې پرون په اسلام آباد کې وسوه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز وویل چې نړیوالې ادارې دي د افغان کډوالو بیرته تګ کې مرسته وکړي. د خبری غونډې په هکله نور تفصیل اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشئی توکو په قاچاق کې ککړ دي، بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز ویلی دی چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسېدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډیر ضروری دي. د شروع په مازیګر یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبری غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وه چې نړیوالې ادارې د افغان کډوالو بیرته تګ کې مرسته وکړي. د نوموړي وینا وه چې د ملګرو ملتونو ټول پام د منځني ختیځ سوریې او عراق کړکیچ ته وراوخته، خو افغانان وروسته له سوریې وګړو دویم ستر نفوس دی چې په ګاونډي هیواد کې میشت شوي. نو نړیواله ټولنه باید په دې وپوهېږي چې دا یوازې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران مسولیت نه دی. د خبری غونډی وروستو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل
په مئی کې های کمشنر افغانستان ته تللی و. غنی صاحب او د عبدالله سره میټینګ شوی و. په دې چې 15 کاله اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کوره شوي دي، او اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمېره د افغانانو ده چې هغه بې کوره دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړیږي، نو دا نوي خلک چې بې کوره سي د دې د وجه پخوانی چې کوم بې کوره شوي دي او ته چې کومه توجه په کار هغه توجه نور کول کیږي. نو های کمشنر دلته لاغلی و چې خپله د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص طور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټی ته سي ور سي، نو هغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کوم ضرورتونه دي هغه شان دي چې څنګه د 15 کاله مخکې و.
مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څخه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي
دې کال اتمې میاشتې پورې دولت پاکستان یو داسې پروګرام جوړی او په هغه پروګرام کې به هغې د افغانستان سره سلا مشوره کوي او د هغې ابزاربشن کپاسټي او د هغې چې کوم په ځمکه باندې چې کوم حالات دي او په خپل نظر کې ساتي او یو نوی پروګرام مرتب کوي. او په هغه پروګرام کې دا دوه ډېر ضروري شیونه چې دي، یو د پی او آر کارډ کې توسي او بل د ټرای پارټایټ اګریمنټ چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسي کیږي. د دې دواړه تاریخونه چې دي اوم په هغه پروګرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې داسې څه کنفیوژن بنی، خلک به تسم خبري چې د پی او آر کارډ میاد څه دی، د ټرای پارټایټ اګریمنټ میاد څه دی.
د یادونه ده چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لک څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړې شوي پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوري داسي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دي. د دوی په وینا د دې اوسني حالات پر پیدا کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز کولای شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولس ته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت په رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د وویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملتپال ګوندونه د کاشغر ګوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداري سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنی کرایس خو بهتر هینډل کړو چې هغې بهتری کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی آیسولیټډ وه ډېر وخت هغه آیسولیټډ شو او د غلط وو چې کله اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بلی ورکو ورغین پستا در شیدول ملاقات اصل زرداری سر پینشن کو.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړی خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خوش یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغې کې داسې نه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق به وي خو دښمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل به پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وایي په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیاته ذمواري پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دې وخت دې سخت کرایسیس دی او ډېر سنجیده چیلنجز او خطرات ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټي وي وړې شوبې په دغه باندې خفه شي پښتانه او بلوچ په دې روټ په معامله باندې بیا یې د اصل زرداري سره خفګان وکړو پی ټی آی سره خواړه ولګی او نو پاتې سوخ شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د استبلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د ده په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بېنظیر بیبي به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي. نو میاں صاحب ته هم حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دې حده پورې حالات راغلي. د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دې واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دې بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د روانې میاشتې پر 18 نیټه پر پوځ نیوکې وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
بریوال کاکړو چې د پاکستان پر اوسني سیاسي حالاتو یې تاسو ته راپور اوروي. اکسپرس ریبیون رسپان لیکي چې د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د بی ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره په مسلکي توګه ډیره کمزوري شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د دې هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیس په محکمه کې اصلاحات رامنځته شي چې له وجې دغه محکمه یو ریاستي اداره نسو جوړ. د دې مقالې نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکې ترهګرۍ د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پېشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنی د ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خبرو شوو دوو سیډنو د راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوزی ډیکټیټر جنرال مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتی ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور واړو صوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال دغه هیواد پوز د پولیسو دند په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې افسر شاهي او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هېره کړې ده.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره، د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو رپورت کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا یا رسنیو کې د سړو په پرتله ښځو ته ډېری کمی تنخواه ورکول کیږي. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چې خبریالانې او نورې کارکوونکې ښځې پکې له ګڼو مسلو تیریږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې، د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو رپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه رپورت له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او رسپانو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمی وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زموږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوي جینکې کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
وي، فکس کر دی گئی ہے.
دا رپورٹ دا اہم وائی دا یواز پ میڈیا کے ندا پ نورو اداروں کے ہم خزو تا کم تنخواہ گانے ورکل کی گی او پ انتظامی کچا ہم ڈیرے لگے خزے مخترازی. پ پاکستان کے پٹولنیزو مسلو کارکن کے سمر من اللہ بیاوائی پ دغه ہیواد کے کارکن کے خزے لوڑان دے تر ڈیرو مسلو تیری گی او بیا دوی تا د کار پورا معاوضہ ہم ان ورکل کی گی.
دا کم چ زنانا سمر چ کار کئی پ پاکستان کے اقتصادی توگا باندھے چھ ددیو سوم کانٹریبیوشن دے زمونگ ملک کے ددیوم دیو تا ہس قسم آغا نہ ملاوی گی، ریٹرن نہ ملاوی گی او مونگ سکا خوز ہر قسم قوانین امشتا مونگ مطلب خواڑوم چھ زمونگ زنانا دستنگا کے ترقیو کی او زما پا خیال کے مونگ اسم نہ دا دیو کانٹریبیوشن آخا قدر نہ کو داو کری جی چرتا چکا کارم کئی دیو کبینو تر اسا پورے دیو تا غیر ٹائٹ مشکلات اسم
دا رپورٹ دا اہم وائی پا پاکستان کی پا میڈیا او دا خبریالانو پا تنظیمونو سڑی کنٹرول لری او زکا خزی پا انتظامی کا چاہا معنی شیرات للے. بلخوا پاکستان او کمبوڈیا پا نڑی کی حقا دوا ہے وادون دی چیرتا چی پا مدبواتی ادارو کی دا خزو تنخواوی تر سڑو کمی دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شد.
اوس د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر بېوزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکلاتو خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدار خلکو په صدقه او خیرات روژه ماتي کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو، همدارنګه له مالدارو او شتمنو خلکو غواړي چې په ځانګړي ډول د روژې په میاشت کې غریبو او بېوزله کورنۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا سرګندونې یو شمیر غریبانانو تیره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زیر د 15 لکه روپیو په اندازه 180 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړې او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هېواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چېرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 15 او 20 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې خیلي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هېڅ نه لري.
نوم علی خان سپینکر بلای نو یاد از 2000 روپۍ بدانې تل 2000 روپۍ مو ریبون ګور ډیر شاید خو څنګه مداو ده چې سو غسیونی سو مزدور وی هغه ریبون سره کومه کو کی په خپل ټیم کې ریمیاش دو دا ده خال افتا چې نل ریس نل ری.
د نورولی په نوم یو کاس چې د لکړو د کمر سر وسیدون کې دی وای چې
مونږ د نور داسې وکیلونو ته بونه حمله سي مزدور خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کو چې د غریبون سره به دای مرسته وکي.
دی یادونه ورده تر دې مخکې د خوست یو شمیر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانو یې ویشلي دي. یو شمیر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه کلک پخ پلازم کا ودره دے اسمان بشه کلک پخ پلازم کا ودره دے اسمان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه جانان جانان janan 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 فشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
پردی سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کهلتا شوی ارزان بشی دخپل پر هر درد سو گلو نجبا سکا خپل گل بشی د گل دا خاندان بشی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د طولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د طولو لس جانان بشی جانان 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 جانان